پکتیا ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې تمه د ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکو پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په 2 چاودنو کې 2 تن ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ په یو چاودنه کې چې نن د جنګلک په سیمه کې وشوه د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته په یو واستولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه محل د کابل د 9 اوزی اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډول موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
دا په کابل ښار کې نن دوهمه حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشوه، نوموړی برسیرنګ ټپي شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکېل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوی چې د تیر 2000 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پرېښېدي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمیر امنیتي پوسټو خوشې کول تکتیکي پشاتګ بللی وو. د 215 اتل قلور د بیا د کندهار په 3 ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغه قلور دونن په خبره کړې خبر پڼه کې ویلي تیر ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، دند او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پر د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 تن ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې 5 پټنځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیر شپه طالب ترهګرو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بیدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د برید پلان درلود چې د 203 تندر قلوردو د 4 لیوا منصبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولی و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې 6 تنه طالبان وژل شوي او 4 تنه یې مرګونی ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي NBC نیوز او CNN ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلنکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډیر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 6 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوې ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د دې استیضاح په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوي غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولې او د پنسلوانیا په خوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل شوی دی. دوی پرون یکشنبه په دې نوې ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی 15 کسیز حقوقي ټیم یو ورځ مخته تر دې له پخواني ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپل لار جلا کړې وه. ټاکل شوی چې په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي ترامپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړه وکړي څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لوري د یرغمل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی او هغه استهزاء کړ. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دوه ځلې استهزاء کیږي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بندسزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو د لومړنۍ محکمې د پرېکړې له مخې به 13 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. نوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشې کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشو چې د راپورونو له مخې له 500 زیات کسان پکې نیول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولي.
که بهرني عسكر دلته وي کنه وي د افغان خاور دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
تمه ده چې ولسمشر جو بایدن نن خپل نړیواله پالیسی روښانه کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسی به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پاوز کودتا کړې او د دې هیواد رهبره آونګ سان سوچی بندې کړې. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلن چراغ له پلارم له اصحاب سره په سوي ولم په سر باندې دی جوړتي سر روان مات په بیگ بوت لم شفخانی ته مور.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای د خبرونه په دوهم نیمه کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوی باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو جنو جګپورو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نوروسته په بش پروتوګه له افغانستانه ونه وزي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنۍ عسکرو د پاتې کېدو په خبرګون کې وایي که بهرني عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولای شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر ازادي راډیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې له می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناټو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یوه حساب شوي پریکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د فبروري په 9 د شوې هوکړې پر بنسټ باید بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پریږدي. خو ناټو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ناټو د مطبوعاتي څانګې مشر دانیل ریګیو ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 13 نېټه کېږي بحث وشي. د زیاتوي ناټو د افغانستان له سولې په بشپړه توګه ملاتړ کوي څو په دې ډاډه شي چې دا هېواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوهې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل داسې عمل باید ونه شي چې ستونزې لا زیاتې کړي.
د په حقیقت کې نور مشکلات د لارې خلاصول دي او دا د چا په ګټه دي. نو زموږ توقع ده چې داسې کوم اقدام به نه کېږي او نه باید وشي.
رویټرز داسې مال د ناټو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترنګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی ده. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خوای تاوتریخوالی نه دی راکم کړی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واورېدل. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي. خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکي بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیم اړیکه سره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مخبرونې ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایدن اعلان کړي ډېر د پام وړ بدلون راشي؟
تر اوسه پورې چې معلومیږي دغسې چې د امریکا ځینو لوړپوړو چارواکو هم داسې څرګندونې کړې دي چې جو بایدن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده د خپله پالیسي اعلانوي. دوی به دا خپله پالیسي ډېره نړیوالو اړیکو ته متمرکزه کړي. د ټرمپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی و د امریکا د کورنیو چارو پاړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بېخي ګوښه پاتې شوی و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده ډېره. دغه مسله ده او دغه مسله کې به جو بایدن ضرور خپل نظر وړاندې کړي. او تر اوسه پورې داسې معلومه چې جو بایدن نظر به د ټرمپ له نظر سره برابر نه وي. دغسې دلته په افغانستان کې همداسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوهې د موافقې خلاف کېدای شي چې امریکایي ځواکونه له مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایدن له خولې راوځي نن شپه؟
امریکایی امنیتی چارواکو یا دفاعی چارواکو خبری و نظر دیر زیاد سر تغییر که و دفاعی چارواکو یا پوزی چارواکو ای مخیم نگفتولی چه افغانستان سخه پوزون دوم را پبیره او طول ووزی. نو کچیر تا دی جو بایدن نظر دی امریکا لی او سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي چې یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یوه خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي. او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوځونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودیدی پاډو کې. نو هغه هیڅ چاته بل امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوئ چې د طالبانو یو غبرګون خو نن چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویلې دي چې دا به پر موجودو ستونزو نورې ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربیره به د طالبانو غبرګون په دې برخه کې څه فکر کوئ چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
دا موافقه چې هغه تام ترامپ کوله، دا موافقه باید چې ملک تر لږه د افغانستان خلکو له حکومت سره له مجموع له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغولولو، او دوی دا فکر کاوه چې طالبان مختیری چې طالبانو باندې دغه یو لوی تور بوت پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي، او طالبان یو ملاتړ نه کوو، نو طالبان دلته له ډېرو سترګو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي، طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښيي، او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي، نو د طالبانو غبرګون به طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي. که به نه وکوي هغه زه اوس نشم ویلی، اوس خو قطر یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوئ چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
دما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني، نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولای شي، نه یې امریکا حل کولای شي، نه یې پاکستان حل کولای شي، نه یې ایران حل کولای شي. دما هیله او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لرې انتاب ته کار واخلي. یو څو طالب هم وژدې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي، او د افغانستان حکومت هم داسې نه وایي چې نه موږ به ټول دلته جای په جای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري. طالبان هم هغه افغانان دي دغه چې حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري. نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا موږ ته اوس ثابته کړه دا چې موږ سره جنګوي موږ سره وژني، فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر وکړي.
بله، کلاند راته وایي وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي ښاغلی کټوازی، د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصوصا د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وي؟
فکر کوم چې دې پوښتنې ځواب به زه اړتیا نه وي، ځکه چې هغو هغه ده دغه هیله یې دغه ده ارزو یې دغه ده، هغه غواړي چې په سعودي عکس العمل هم ښکاره کړي نه امریکایي پوځونه چې ووځي، هغه دوه هغه غواړي، یعنې دوی غوښتنې دوه دي، یو دا چې په افغانستان کې ګډوډي راشي، کورني جنګونه دلته رامنځته شي، او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي. ایران خو همدغه غواړي چې په افغانستان کې شکست وخوري، نور د افغانانو له غم نه دي، دوی نو د دوی عکس العمل به زما په خیال سره منفي وي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکي برید غندلی او دای د سولې پر بهیر برید بللی دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکي د برید په اړه وایي چې دا ډول حملې د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو ښاغلی نبیزاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنت نبیزاده له خپلو دوه اولادونو سره له دې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لند کروزر ډول موټر د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیکه مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یې اړولې دي.
ښاغلی نبیزاده چې له دې پیښې روغ وتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي طالبان باید له هرې پرېکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبیزاده موټر تر برید لاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخوالی یو دوام یې له هر بل وخت افغانان اغیزمن کړي. د افغانانو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخوالی نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکوونکو برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هم مهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکوونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عوم امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال چې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفي وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړه ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پر دسترخوان په نوم د مرستو پروسه پیل شوه. دا پروسه په ناړه ولسوالۍ کې هم هغه د اوږدو کورنیو سره مرسته کوله چې کونډې یتیمانان او نورو بېوزلو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړه ولسوال د هر څه ځان ته والي دي او کسکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زمونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده او غوښتنه چې زمونږ د غږ سره ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زمونږ د غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دې راورسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم، په هرات کې پراته یو. څوارلس زره کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچنیان مو د ولوژې مړه سوه، سپینزري او سپینسري مو د ولوژې مړه سوه، مریضان لرو. یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوې. مبر د ووتله کارټونو مو نمان مصاب دی د انجینرانو سره کومک د کابل انجینران چې هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري. ما ژغ د تر لوړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفات کړی دي، غندې وخوړې شي. وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. سلام
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه د لوی سره خطا ست پیغام پیردم. که څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مست چې هغه د مخابراتي ستونزې به خبر د دې چې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او حساب نه کارولای. دا یو ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی همداراز ویلی دی چې د واک لیک د اساسي قانون په چوکاټ کې غواړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبري ال راکوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمېر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخواني وخت ته ستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا غږ ده چې موږ دغه جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر شپه د وسو پانه پورې به د خپل نظام او خپل اساسي قانون او د دغه جوړ شوي بنسټونه چې به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمې استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې چې موږ په تېرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانزي یا د بل تر خبرو باندې دا فائدې په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او د هغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه پخکني تاریخ ته ولاړ شي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دې اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې ده. د دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان مینت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنی حالت غوره شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوځ اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوځ اعلامیه ولوسته.
بیړنی حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنی حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکوونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایه قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په امید سوی شاهی تمرا پیرانو سو تمرا میمه نایګنو هو فوپ با شي باندې کړم.
سره له دې چې د پوځ یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوځ اړوند ټلویزیون همداراز مینټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونې راخستې چې د خپل مشر په حواله خبرې کړې. سوچی سربیره پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووید 19 له عمله رامنځته شوی حالت په پام کې ونیو او په لوی لاس هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځوي. هغې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلی دي. دا کودتا وروسته تر هغه وشوه چې په وروستیو ورځو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندرۍ زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پوځ وایي ټاکنو کې درغلی شوي دي. ټاکل شوی ول دغو ټاکنو وروسته نن پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2012 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو